ازادي رادیو اوري پایل دې سات خبرونه کو د کندهار په خورابه کولسوالۍ کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېر یې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد او بالوي ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکی اونۍ د افغانستان د ختیس په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بی پر ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکی اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کشره لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د افیاس خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکي بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 بند محکوم کړه او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د اسره صلیب نړیوال کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې ویان کریسټن کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅ کله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنو ریاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي؟ په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي؟ ځوانان تر ډېره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حروفو کې چې دوی زدکړه تر لاسه کوي ورته څومره د کار زمينه برابر ده د او په حرفوي او روزنیزو زدکړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره مو ده 00420023001111 بیا تکراروم 00420023001111. لدی لار کول شي چې را سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له میلمنو خپل پوښتنه لري او کوم غوښتنه کولای شي چې نظر هم ورکړي. د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم بل رابللی دي چې وروسته به د خبرونه په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیز زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي تاسو دغه مرکز ته؟ آیا څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړی دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني.
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم ما د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بل خصوص وګورئ چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس مونږ کا غوري سلامونه ونیکې له وړاندې کوم. د غراز د تاسې ملمه عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درکړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په پراخ د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې مونږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لامل یې عمله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، د غراو د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برق او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات راکوو خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو
بله،
په دغه برخه کې په دغه مهرباني وکړئ نوري صاحب،
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډیر نوی دي، له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لرې څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډیر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه دي، لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډیر تغیر کړی دی خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په په مسلکي برخه کې چې پونتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړو چې لدې له طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار تخم شي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرینګ برخه کې تاسو ته بل خصوص یاد کوم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمه ده په دغه برخه کې موږ په خپل د استاد په منډل کې د تیرو څخه ډیر سختي مومند استاد نو خوشته ده په دغه برخه کې استادان شته مسلکي روزونکي لرو
bale هغه موټر چې تاسو دغه د وایرینګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو د موټر افغانستان ته راوړت کړي دي آیا د نه دي هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خواندانو سره په تماس کې شي ځکه چې د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي د دوی فروشن زیاتېږي که څنګه
بالکل د دې څخه نظر ته موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډېره هغه پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایل او سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډیرې خبرې شته په دې ارتباط باندې بیا و هم سره وغږیږو ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډیر مننه نورې صاحب تاسو ته استاد سیملما زیرمن صاحب تاسو همداشان د دایره ډیو ټول درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم یله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خو هم چې یو در بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې هم او اوریدونکو سره به پاتې
ډیر مننه کور ودان دغه د حرفوي او روزنیز زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې اغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې د هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغه بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي نور کارونه نشي کولای زده کړې نشي کولای ډیر په خواب ګلکاری نجاری حکاکی او ځینو نورو دغه خرادی پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې دا وری وکاله د غستون زوا خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکار شول او د کار لاسرسي ورته بيخي کم شو دغه څه یو څه پک کم رنگ شوی دی او دلته په خصوصي سکتور کې په خصوصي ډول خدای ډول کلتونه موږ په خوښ یا په عموم کې کوی چې په جنوب ختی ځن کې نه لرو خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاری فرصتونه کم لري او هم هیڅ کاری فرصت د دوی لپاره نه مسیدېږي خصوصا ځوانانو ته دغه مکې برابرېږي ځکه دلته سنته قتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاری انرژي موږ ورته ویلی شو دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي په خو دغه موجود و چې مثلا یو څوک کډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي کیمستري دی دوی باید میستري وي او یم په نورو برخو کې نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته دنګړې شوې ده او ځوانانو په دې باندې کویدل دي چې لکار پرته یا مسؤلیت پرته او یم د هرفوی د کړو څخه یا د هرفوی کارونو د تر سره کول څخه بلک فرصت باید کړي شي مکتب برابر نشي مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده نو د کار غوښتنه اوس یو تر کم دي په افغانستان کې نو ډیری خلک د ځان بسیاینې لپاره ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره ویم د مسؤلیت لپاره د برخو ته توجه کوي او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډېری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسینې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دوانۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا هم د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، د تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دوو کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا د شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي؟ هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطح؟
نوری صاحب، خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو، دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به د دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرمه دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسساتو ورته عمدتاً اړتیا درلودله، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخو کې هم ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم په فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولر او د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د اے سی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې، د تاز د برق برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې، ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې دغه زموږ مرکز غومره ډیر لوی نه دی، متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره، او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دغه یو څه زمونږ په وړاندې باندې خنډونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغې ته تقاضا او غومره ډېره نه ده، چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخه کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو پوهې کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي. په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي، او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خود کفایت لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. نو پم دې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو تاسو حال حال د ګوتو پشمیر له کونړ او لکمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب. اقتصاد پو نواب امیرزای هم را سره وصل شوی دی. امیرزای صاحب خبرونه ته خره غلاست. بله زما غاکاوری امیرزای صاحب، تر څو چې زموږ اړیکل امیرزای صاحب سره ټینګیږي بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې وویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته، خو که راشو په ټوله کې په ټوله لویه پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تیره بیا دا لویه پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج هیوادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کیږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نل د ونیز د کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته، او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي، ډاکټر، انجینر او یا بل څه شي؟
واکن خپختنه مو کړن ریسې په دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث مو شي. خوست اولیا پکتیا کې تر اوسه ما په خنۍ دوه یو موجود ته موجود ده. مثلا یو تور په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کیږي، غیته کاکا یا لالاوی کیږي، ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نه پکې پیدا کول، د کار کول، غیته ور ترګاړي شي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو سوالوي چې دغه دوه یو څه د خاريسي مو یا سیمې چې خارته نږدې دي یو څه را کم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې ترڅنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له خات څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، هر هغه چاته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا الاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کیږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شرم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغه هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي مثلا پلاری ډاکټر دی یا ډاکټر شي یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري زه هم باید وظیفه واخلم که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله کور ودان مننه. استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ بله امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ تلیفون مو یو ستونزه لري، ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډیره پوښتنه وکړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته هغه کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنی باید مسلکي برخه کې هغوی چې توان لري بالخصوص هغوی کې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دې ولولي، پوهنتون دې ووایي، بلکې تر دې لوړې زده کړې دې وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې له وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلی غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته یې مخه کړې.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډیره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې اړتیا یې په ښارونو کې ورته ډیره لیدل کیږي. هغه کوم مسلکونه کوم رشته دي چې دغه ځوانان خوخوي او راضي آیا داد دي یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زده کړم له کلن راتلایشم خار کې ژوند وکړم او کېدای شي لدی لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم.
نه که فکر کوم چې د خار څخه زمونږ د هغه شمیر د کوونکو شمیر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري نورم تخپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه یې کړی چې کومه برخه کې فکر کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی د چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي موده یې کم وي، لکه د دوی خیال دا دی چې په څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همدغې برخې کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
هغه برخې دي چې وبخې چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی دوی ته په اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفونونه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش دی چې اکثریت سره والدین دلته راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره راځي پوښتنې کوي او بیا یو برخه انتخابوي، مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی دی چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو، هغوی هغه خپله پرېکړه تغییر کړي بل مسلکي انتخاب کړي. نو موږ دغه ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یوه خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره دی، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی او د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
بله مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب زما غږ اوري؟
قربان ډیر مننه غږ اورم.
بله قربان تاسو هم را سره وصل شولې، کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول د دې چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفونونه نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه چې زموږ هغه غوړی تاسو ته اوریدونکو ته سپارم وړاندې کوم، د چې خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلوده، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لغې له جمعې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوي او ډیری ځوانان مسلکي ورزل شول. نو په دې وروستیو کې موسسات هغه ډول کمرنګه شوي دي فقط زنج کې یو مرکز دی په خوست کې چې هیڅخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې 10 مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي ایجاد شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخې ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې. مرکز کې دا ډول سهولتونه شته که هغه محسوسي لحاظ وي او که هغه شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي، یو کسب یو کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته یې کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لویه پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې موږ وایو خوست همدغو خلیج ته تللو خوستیانو جوړ که او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یې هلته ایجاد کړي دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللي دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو طبعا ډېر کارونه یې کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا په ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې آیا تاسو وینئ چې پانګونه یې کړي په دې برخه کې، نور هغه خپلې زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې پر نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي؟ که نړیوال ماسی نتیر شو یا د کورنۍ او نور ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارت پاملرنه زیاته کړی کنه؟
چونکه په خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثر خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډیر کم چې د خلک چې دلته مثلا یا پنګونه کړی دا یا ځکه کړی دا چې دلته یو کاروبار وکړي، یې جمله ډیر کم خلک دي. اوس یو څه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار لري زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړي دي، له دوی نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزه وي تر ډېره حده دا حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمينه برابره ده چې خلک دلته پنګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیخي ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. هغه هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کی، تقریبا تر 100,000 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. همدا ډول نور پنګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، کدوې سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زبر وریم چې په ټول لوی پکتیا کې د یو ځوانانو د کار پاتې نشي. نو دولت هم خپل هڅه کوي ځوانانو ملګیا دي، ان شاء الله چې یو ورځ به فرضی چې دلته ټول ځوانان تقریبا په ستنه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
بله زابلای صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلای؟
بله، تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم، نشانه را د و بج خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاتې کیم. لمړی د ټلیفوني خدمات په لسی دا خبرونه
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بله،
د رادیو مواره لاري اوریدل. بله، مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي؟ کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېره مننه کوم. نوري صاحب، اوس که په افغانستان کې موږ تاسو وګورو، ځوانان ډېر بېکار دي، په لوړه پیمانه ځوانان بېکاره شوي دي. نو خاصتا داسې خاصه وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډېری ځوانان اوس هڅه کوي حرفوي زده کړې وکړي. د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده، خپل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ما په غزني کې تقریبا لس دولس کاله هلته خواري مزدوري کوله. خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر، د دوه بخښنه مې ووایو. نو اوس مې کمرغه حرفوي زده کړو دا نتیجه وتلې ده چې په خپل کلي کې، د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. نو حرفوي زده کړو بازار په دې وخت کې له نیکمرغه شب ګرم ده، یعنې په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې حرفوي زده کړې هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ دپاره یو څه ډوډۍ له حرفوي زده کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډیر دغه سي درسي خو تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
نه، هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت وي. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت قدرت شته. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د امپتري زده کوي، یو څوک به د هاډیر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بلخر. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې حرفوي زده کړو ته ادامه ورکړي. پس
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډیر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هره برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یوه تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار له خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولی مسلکي کسان پیدا کو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنې زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا اگر د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درک کړې ده، په تېره بیا ځوانانو درک کړې ده؟
هو، دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو او یا هم مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشو د حرفوي زده کړو په برخه کې ډېری کسان به له دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو له لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل چې په بدځان بسینه کې او د مسلکي خلکو په شتون کې ډېر مؤثر رول ولوباوه. له ښه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو له یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپله خود کفایي ته یا د ځان بسیانې ته ورسېږي، نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، لکه چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیانې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی و، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسیانې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان. ځوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او د دې راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم.
همدرد صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه، څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنې ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دې لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په نوښت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا له کمزورتیا سره مخ شوي دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مصروفیت ولري، سلیم مصروفیت ولري. نو د سلیم مصروفیت د لرلو لپاره د حرفوي زده کړو د لارې کدی مسلکي ډول او په اساسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مصروفیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په څوونه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک لیست کوي چې کاري فرصتونه نشته، د هغې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نورې صاحب چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغسې د حرفوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اړخ ته نه دي متوجه شوي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لالهاند دي چې دوی سره کم ته کولی شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناست بس فرصت هغه وظیفه دې وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ حرفوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی پدې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې کلمه ته خدمت وکړو، کلمه ته خدمت هم کولای شو، ځان ته هم خدمت کولای شو، یو څه نه هغه کور دې لپاره نه پکام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد په ښایست د ټولنې نور وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مطلوب شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدونی زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی چې څوک د چا ډیر کارونه زده وي، هم همغومره امکانات کاری ورته شته، د بیکار نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب لګاتار کوم چې دا غو فکر په مخ کې عام مو ډیرو خلکو دا غو دیسنې چې دا فکر لرلو چې واده ویازي باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خاصې د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې د کمپیوټر سره او د کلم سره فقط ډیره مسؤلیت لري شو. خو اوس دا غو فکر او د غو حالات او خلکو ته په وکی معنی سره دا وخیاله چې هر وخت به د کلم جواب، هر وخت به د علم ژبا، هر وخت د کمپیوټر ژبا نه وي، ځکه کاری فرصتونه محدود دي. د کاری فرصتونو په پټان کې کومنګ خیرپوي مهارتونه ولرو یا مزداوي، نو موږ کولای شو چې په اوس حالات کې موږ دینه استفاده کړی وای. نو ډېر خلک مو لیدلې دي چې هغه وخت کې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا د تیر کې په وظیفو کې خو ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس د غدرو تلورو کلونو په جریان کې د تخصصي زده کړو ته مخه خکړې دو. په خصوصي زده کړو کې نن د ماشالله خو امتیاز لري، کورنۍ دی پر ایزون دی پر ایټولنه دی پر بعض خلکو ته خیر هم ورسیږي. نو دا غا شعرم نه دی، ومونکي دا معمول دي چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بللای کیږي، کته دوه مسلکونه زاوی دوه سړی بللای کیږي، کته درې مسلکونه زاوی نو درې سړی بللای کیږي. نو دا شعرم نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې د یو حالات او خلکو ته دا غا فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کیدو، په حقیقت کې دا خلکو ته واضح شو چې مسلک د کول شعرم نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس له کوم چې یو څه خیزه کو سره په څنګه کې کله چې د ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوي چې د خط لیکل او ورسل کولای شم. اوس یې مودې پر بو یو انتخاب دې په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری به انتخاب کوم، زه به حقوق انتخاب کوم. اوس په څنګه کې انتخاب دا سره راځي چې زه پانچو نه یم، زه به په څنګه کې اټلیټونو ترمیم ځاتم، زه په څنګه کې اټلیټونو سافټویر ځاتم، زه په ټانګ کې نجاري زده کوم، زه په ټانګ کې د موټرو مستریتوب زده کوم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه د مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ ورغړای دی چې خپل پانتون نه پرې شوې دی، حتی کرامو د غینن نه تقریبا سلور نه اشتي مخ کې مسلم په دې مورد نه مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې دی شوې دي، چې برکی موټر په برخه کې مو پاند امر کوي چې په داسې ځونې و اوسو سره شاګرد کم زو ور زره شم. دا غفرون مې چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او زده کړی دی چې زه به دې برکی موټر په مورید کې زه یو خو اوسو شم، نو ته کوم ځای ته رسیدلای؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله اوسو د نو څخه کومات وکړو، عملی کور مې وکړو، زه اوس رادارم چې ځون دې سره یو خو موقعیت کې کوم ونه سم، په خو موقعیت کې خلکو ته فورام وکم او په ساينس کې وزن څه شګې زونه هم پیدا کړو. نو دا نه دا یو از چې د یو کوم کس په مثال کې دا سیار کا څو شي چې ځون دې سره په توګه ځکه ځکه څه کوم چې دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب کور وزن مثال مو ورک د خبرونه ورسته شی بوت نجدي سوي دا بحث به سره روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپلې خبرې روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نور صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی آګاهانه تصمیم ونیسي. اوس نو په هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه هم دوی باید د رشتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم و تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیرته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې عمارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري، غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل هر جون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کوم، هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې هغوی دغه ډول مراکز فعال کی، او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زموږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنۍ څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتنی فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبدالله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړئ ووایئ؟ لاند کړه ووایئ مهرباني.
ډېر مننه نوري صاحب. زه ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش ته رسېدلی. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، او په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي، او په دغه برخه کې هغه چا خبرې چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسي، له دې ښه دا ده چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم د وروستۍ خبرې وکړې لنډ.
مننه نوري صاحب. په وروستۍ کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې باید ونه شرمېږي. دغه په اصطلاح افتخاري زده کړې به یو بولو، او د افتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام کې دا مثلا مسلکي کسان به ولرو چې دی دغه فرصت میس نه کی، په دې اوس وخت کې خپل ځانونه ورسوي. په لنډ وخت کې به دوی د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مستقیم متخصصین به وي چې دوی ته به ډېره اړتیا لري کېږي، او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ به دوی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټی شي. نو دا زما پیغام دی، خدای دې وکړي چې ځوانان دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه کور ودان، د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خبرونه ما نور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړ. بل د ریخ پرونه بل موضوع ته ځانګړی شوی په څو شیبو کې زما همکار مخته وړي. مننه چې ازادي رادیو اوري.